احمد شبریم د ازادي راډیو پسارنې خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یوه بله غونډه جوړه شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انتونی ګوتیرش پرون په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې یوه کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د پرونۍ غونډې په پای کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بېسارو او سیستماتیکو حملو چوپچا غوره نه کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابرۍ با مفهومه او خوندي برخې اخیستنې غوښتنه وکړه. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټپالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدلو ته یې وهڅوي. طالبانو په غیر دولتي موسسو او وروسته د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې د کار په نړیواله سطح عکس العملونه وپارول. په افغانستان کې له هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وای په سودان کې د روانې جګړې له کبله تر 3 لک او 1.5 ضرورت کسان له خپلو کورونو نورو سیمو ته بيځای شوي دي. دغه ادارې پرون سیشن به ویلي تر 1 لک زیات نور کسان د سودان سرحدي سیمو ته تښتېدلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وای تر 800 زرو ډیر نور کسان شای د سودان گاونډوي هیوادونو ته کډوال شي، ځکه په سودان کې د دوو پوځي جنرالانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. په سودان کې د اپریل پر 15مه د واک پر سر د چټک غبرګون د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد همدان دوقلو او د سودان د پوځ د قمندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نشته پیل شو. بلخوا د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې په سودان کې د داخلي بيځای شویو شمیر 3 لک او 4.5 زرو ته رسی شي. په سودان کې شکیرو لورګو پر موقتی اوربند موافقه کړې، وړاندې به یې په خپرونه کې تفصیل درکړو. د چین د بهرنیو چارو وزیر له میانمار سره د خپل هیواد پر پوله د سرحدي جنایي فعالیتونو په وړاندې د مبارزې او هلته د ثبات ټینګښت غوښتنه وکړه. قینګ کانګ پرون د یوې ناکرارې سرحدي سیمې د کتنې پر مهال دغه خبره وکړه. د چین او میانمار ترمنځ دغه پوله 2109 کیلومتره ده چې په څنګلونو له پوښل شویو غرونو تیری شي او له مودو راهیسې چین ته ورباندې مخدره مواد قاچاقی شي. د تیرایي مثلث په نوم مشهوره سیمه د لاوس، میانمار او تایلند ترمنځ پرته ده چې بدنامه ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي کله چې په میانمار کې پوځ په 2020 کال کې قدرت ترلاسه کړ، په دغه هیواد کې د تریاکو تولید زیات شوی دی. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځني سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا انتقادونه کیږي چې د رسنیو د ازادۍ مخه نیول شوې ده. په دې خبري مجله کې پاکستان ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د سفر د اجنډا په اړه هم اوریدلی شي. د سودان د جګړې په ترڅ کې مولا موقتی اوربند خبرو او د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې اړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. نن د مې میاشتې 3مه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او په افغانستان کې داسې وخت منځل کیږي چې پر رسنیو تر بل هر وخت فشارونه زیات شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای تیر کال د خبریالانو په وړاندې د ناوړه چلند تر 200 زیات پیښې ثبت شوې چې د وړم کال په پرتله 40% فیصد زیاتوالی شي. تفصیل په دې راپور کې
د مې میاشتې درېمه یا د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ نن په نوره نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالب چارواکو لخوا پر رسنیو فشارونه زیات شوي دي. په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وایي د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان پر ازادۍ باور نه لري.
د می د درې مینیټې څخه په داسې حال کې المنزل کیږي چې له بده مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا له منځه تللې ده. ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسوریږي، یعنی وکه جرم ګڼل کیږي. که چیرې خبریالان یا رسنۍ د حاکم ادارې باندې نیوکه وکړي، د دغې ادارې د استخباراتو لخوا ازورول کیږي، نیول کیږي، او ان تر دې چې عام ولس نیوکه نشي کولای، او کچیر عام ولس نیوکه وکړي له بده مرغه د بد چلند سره مخامخ کیږي او ځورول کیږي.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په خپل راپور کې ویل د 2023 میلادي کال له مې میاشتې د 2023 میلادي کال تر مې میاشتې پورې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي، ګواښلو او نیولو 214 پیښې ثبت شوي چې د 2023 کال له مې د 2023 کال تر مې پورې 40% زیاتوالی ښیي، ځکه په هغه موده کې یوازې 130 پیښې ثبت شوي وې. د دې مرکز د معلوماتو له مخې د 2023 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې د تیر جمهوری نظام تر پرزیدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو له ډلې نږدې نیمایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت درولای دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وړاندیز کوي چې د ځینو هغو بې پرې رسنیو ملاتړ دی وشي چې له افغانستانه بهر فعالیت لري.
څه فکر کوم په اوسنی شرایطو کې تر ټولو ښه بدیل دا ده چې په هر میز کوم رسنۍ چې دي دو څخه ملاتړ وشي او د ولس او د دغو رسنیو ترمنځ همغږي رامنځته شي او د افغان ولس غږ د بهر میشتو رسنیو لخوا نړیوالو ته ورسي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل دوی رسنیو سره تل همکاري کړي او د بیان ازادۍ ته د افغانی او اسلامی اصول په چوکاټ کې ژوندۍ په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي او د رسنیو پراخ فعالیت وو چې د ځینو بنسټونو په باور په سیمه کې ساری لګ مندل کېده. خو اوس ورځ په ورځ د افغانستان له ځینو برخو د رسنیو د فعالیت د درېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرې وکال کې اطلاعاتو ته پر لاسرسي فشارونه راوړل شوي او په نشراتي محتوا تازه محدودیتونه لګیدلي چې د کار د رسنیو کاري ساحه تنګه کړي او د اطلاعاتو د رسولو چارې اغیزمنه کړي ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته اجازه ورکړه چې پاکستان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي په یوه لیک کې امنیت شورا د شغلي متقی ته د سفر غوښتنه کړې وه چې دی په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي سوداګریزو د سیمې د ثبات او ترانزیتي مسایلو په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته اجازه ورکړې چې پاکستان ته سفر وکړي. دغه کمیټې موافقه کړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به اجازه ولري چې راتلونکې اونۍ د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي دغه کمیټې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړي. په دغه لیک کې دا هم لیکل شوي چې متقی به د روانې مې میاشتې له شپږمې نه تر نهمې نیټې پورې پاکستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډېرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخ دی. په لیک کې ویل شوي چې پاکستان به د متقی د سفر ټول لګښتونه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د سې شمې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې روانونی په پای کې به د امیر خان متقی په مشرۍ یو هر اړخیزه سیاسي او سوداګریز پلاوی د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ولاړ شي. نوموړي رسنیو ته په یو واستول شوي ویډیوي پیغام کې ویلي،
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو، سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. په دې سفر کې به د افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیران خپلمنځي دوه اړخیزې خبرې اترې هم ولري.
چینایي او پاکستانی چارواکو په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی به د طالبانو په مشرۍ افغانستان د څو میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پاکستان اقتصادي دهلیز په پروژه کې د شاملېدو هرکلی وکړي. د سیاسي چارو یو کارپوه په پاکستان کې د افغانستان د سفیر پخوانی مرستیال زردشت شمس وایي چې د طالبانو حکومت دا مهال په نړۍ کې تر ټولو په انزوا کې پروت هیواد دی او پاکستان د طالبانو له دې مجبوریت ګټه پورته کوي.
د طالبانو حکومت اوس په بدترین نړیوال انزوا کې قرار لري او د نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره د اړیکو او تعامل لپاره دوی د هر چا کومک او مرستې ته اړتیا لري. پاکستان د دوی دغه مجبوریت درک کړی دی او د دې نه په خپل نفع باندې ګټه پورته کوي. یو وخت طالبانو باندې احسان کوي چې د نورو نړۍ سره د دوی اړیکې پاکستان تامینولی شي. بل اړخ ته نړۍ ته دا وایي چې دا یوازې پاکستان دی چې د طالب په ژبه پوهیږي، تر یو حده پرې نفوذ لري او خیف هم تفهیم سره کوي شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. دا مهال طالبان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1988 او 2011 کلونو د پریکړو پر بنسټ د بندیزونو په هغه لیست کې دي چې د القاعده په ګډون د ځینو نورو جنایتکارانو ډلو نشي توکو د قاچاقبرانو نومونه پکې دي او دوی یادې ډلې او کسان د افغانستان امنیت او سولې ته ګواښ بولي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبان منحل کړی ادعا کوي چې د طالبان حکومت د روڼ اندو متنفذینو او پخوانیو پوځیانو نیولو، تهدید او شکنجې ته دوام ورکړی دی. دغه کمیسیون د کوچني اختر پر لومړۍ ورځ د غزنی د شاعر او لیکوال ذبیح الله عیار د نیولو یادونه کړې چې لا نه دی خوشي شوی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي طالبانو پخوانی سرتیری ذکر الله هم نیولی چې لا یې برخلیک نه دی معلوم. دغه کمیسیون د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې په غزنی کې پخوانی پولیس مهتاب همدرد د غویي اثار پر ومه نیول شوي او نامعلوم ځای ته لیږدول شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې طالبانو د پولیسو اکاډمۍ پخوانی استاد جنرال عبدالمناف دره هم په کابل کې نیولی او د برخلیک په اړه یې معلومات نشته. کمیسیون څرګندوي د امان الدین په نوم پخوانی پوځي چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی نه دی خوشي شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي امان الدین د تیر نظام تر سقوط درې کاله مخکې دنده پرې ایښې وه چې اوس د طالبانو لخوا په فزیکي او رواني لحاظ شکنجه شوی دی. کمیسیون د خلکو خپل سری نیول غندلي او وایي نړیوالو ته یې په خطاب کې ویلي چې د طالبانو عمومي عفوه رښتیا نه ده. طالبانو د دې اعلامیې په باب څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په سودان کې د جګړې شکې لوخاړو سر له سبا و ورځني اوربند غاړه یې شیده. د لند محالو اوربندونو لمخکنیو موافقو سرغړونو ته په پام سره د دې اوربند اعتبار هم څرګند نه دی. په سودان کې روانه جګړه د بشري بحران سبب شوې ده. په همدې حال کې کاناډا وایي چې ملګري ملتونه باید وکړای شي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او د سودان خلک باید اوبو، خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د سودان د جګړې ښکېلو ډلو پرون سه شنبې له ورځني اوربان سره موافقه وکړه چې لره روانې پنجشنبې به نافذېږي. دا په داسې حال کې ده چې په پلازمېنه خرطوم کې د هوایي حملو او د ډزو دوام وروستی لنډمهاله اوربان ګډوډ کړ. د جنوبی سودان د بهرنیو چارو وزارت چې په سودان کې د روانې جګړې د درېدو د منځګړیتوب وړاندیز کړی په یو اعلامیه کې ویلي، د جنوبی سودان جمهور رئیس سالوا کیر د اوږدمهاله اوربان پر اهمیت او د استازو پر معرفي ټینګار کړی چې دواړو لوریو د سولې د مذاکرو لپاره ورباندې موافقه کړې ده. په سودان کې له مخکنیو لنډمهاله اوربندونو سرغړونو ته په پام سره د اوسني اوربند د نافذېدو په باب هم چې د سودان د پوځ د مشر جنرال عبدالفتح آل برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نام د ملیشو د قومندان جنرال محمد حمدان د قلو ترمنځ ورباندې سلا شوي شکونه شته. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون سیشن بی وویل په سودان کې روانې جګړې چې درېمې اونۍ ته داخله شوې شاوخوا یو لک کسان د دې هیواد له سرحدونو نورو هیوادونو ته په اوښتو مجبوره کړي او د بحران ایجادېدو د دې سازمان د بشري مرستو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون د کینیا په پلازمېنه نایروبي کې د سودان په اړه وویل،
ملګری ملتونه باید وکړی شي خپل فعالیت ته دوام ورکړي. مهمه ده چې د سودان وګړي خوړو، اوبو او درملو ته لاسرسی ولري. دا مهال د نهه اویا روغتونونو له ډلې 950 تړل شوي. دا د منلو وړ خبره نه ده. بشري قوانینو ته باید درناوی وشي. دا څرګند پیغام دی چې کاناډا یې دغو دوو جنرالانو ته لیږي.
بلخوا د مصر جمهور رئیس عبدالفتح السیسی هم ویلي، قاهره د سودان د ښکېلو لوریو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي خو د دوی په کورنیو مسایلو کې مداخله نه غواړي. په سودان کې روانې جګړې په یوې غمیزې د بدلېدو خطر زیات کړی، ځکه د سودان نسمن ګاونډیان د کډوالو له بحران سره مخامخ دي او جګړه سودان ته د بشري مرستو د لیږلو مخه نیسي. په سودان کې یو پر درېیمه برخه وګړي له وړاندې پر بهرنیو مرستو متکي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دې جګړې په لومړیو کې تر یوې وقفې وروسته د دوی درې کارکوونکي ووژل شول چې د کبله دوی په سودان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د خوړو نړیوال پروګرام د ختیځ افریقا د برخې مسول مایکل دانفورد ویلي، د دې خطر شته چې دا یوازې د سودان نه بلکې د سیمې یو بحران وي.
د کرکټ معلومات دا دی چې نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کابل په وخت درې بجې یو ورځنۍ لوبه د پاکستان په کراچۍ کې ده. د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ مخکې هم یو ورځنۍ لوبه شوې وه د دې لړۍ په ترڅ کې چې پاکستان ګټلې وه، او نننۍ لوبه به معلومه شي چې د یو ورځنۍ سیریز مساوي کیږي او که څرنګه او که پاکستان ګټي. د هند د غوره لیګ د لوبو په ترڅ کې نن دوی لوبې دي. یو لوبه د لکنهو سوپر ګینټ او د چنای سوپر کینګز ترمنځ ده، او بل لوبه د پنجاب کینګز او ممبئی انډینز ترمنځ ټاکل شوې چې ترسره شي. له دغو لوبو پرته نوره داسې مهمه نړیواله لوبه د کرکټ په ډګر کې نن نشته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
پرمختللي هیوادونه څرنګه هغه کارونه بندوي چې دوی ته شنه ښکاري؟ د استرالیا دولت وای د تنباکو څکولو او کارونې په وړاندې د مبارزې لپاره به پر روانو څلورو کلونو کې پر تنباکو مالیه څو میلیارد ډالر زیات شي. د استرالیا روغتیا وزیر مارک بټلر پرون وویل، څرنګه چې دولت غواړي نوی نسل په نیکوټین له رژډېدو وساتي، د شوق له مخې به د تنباکو کارول منع شي. د هغه په وینا پر تنباکو بل سپتمبر میاشتې په کال کې مالیه 15% زیات شي چې پر روانو څلورو کلونو کې به 2.2 میلیارد امریکایي ډالرو ته زیات شي. د اقتصادي همکاریو او پرمختیایي هیوادونو په سازمان کې استرالیا له هغو هیوادونو دی چې د تنباکو څکولو کچه پکې تر ټولو ټیټه ده. د استرالیا د حکومت د معلوماتو له مخې په 2019 کال کې د شوي سروې له مخې په دغه هیواد کې 12.2% وګړي چې عمرونه 15 کاله یا تر دې لوړ دي دخانیات کاروي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته فریده سیال کتنه کوي.
د برېټانیا چاپ میل آنلاین ورځپاڼې د دوهې د دوه ورځنۍ ناستې په پای کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په څرګندونو یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ناسته د سشنبې په ورځ د طالبانو له استازي پرته په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ګوترش وویل په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه بله ناسته جوړه شي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په حواله راغلی چې دا ناسته د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه، بلکې طالبانو سره د تعامل لپاره د یوې ګډې کړنلارې د رامنځته کېدو لپاره جوړه شوې وه. ګوترش زیاته کړې ګډون کوونکو توافق وکړ چې طالبانو سره د تعامل لپاره یو ستراتیژۍ ته اړتیا ده څو په افغانستان کې ثبات ته زمینه برابره او همدارنګه د افغانستان په اړه مهمو اندېښنو ته پام وکړي. په هغه راپور کې چې میل آنلاین خپرونې خپور کړی ویل شوی دی چې د دوهې ناستې ګډون کوونکو د افغانستان د ثبات په اړه خپلې اندېښنې هم شریکې کړې. له هغې ډلې ګوترش له افغانستان څخه د ترهګرۍ، د مخدره موادو د قاچاق او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر ښځو نجونو محدودیتونو ته اشاره کړې ده. وړاندې لولو دې اندېښنو له افغانستان سره د ځینو هیوادونو په ځانګړي ډول د لویدیځو هیوادونو تعامل پیچلی کړی دی. خو د طالبانو ویان زبیولا مجاهد د ګوترش د دې څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ دی او د هغه په خبره د دوام لپاره یې د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا ده. د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال خپرونې هم په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ته کتنه کړې او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار د بندیز د روان جنجال په اړه په ښکاره څه ونه ویل، خو هغه زیاته کړه چې د افغانانو اړتیاو ته به لومړیتوب ورکړي. وړاندې لولو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزه اوتمبای واله خوا په افغانستان کې د دې سازمان ارزونه د جمعې په ورځ بشپړېږي. ملګرو ملتونو وروسته له هغې په افغانستان کې د خپل ماموریت ارزونه پیل کړه چې طالبانو په دې سازمان کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
دا ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدل شي. د کونړ چپی درې اوسیدونکو د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او پولیسکونو سره خلک پراته دي او هر ورځ په دې لاره پولیسکونه غټ او کوچني موټر تګ راتګ کوي، خو سړک یې کنډو کپر دی چې ځای ځای پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسولی شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار ته وړی شي او نه هم نورو مهمو کارونو ته ځانونه رسولی شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسیدونکي رحمت الله
وروڼه هم په دغه علاقه کې د ولایت په همدغه طرف پروت دی، هغو ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي. چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات و، اوس خو بېخي امنیت هم ښه دی او موسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې دو بو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپیرا ته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سړک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سړک کنډو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوریږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپې درې او درې پیج د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپې درې سړک پروت دی. خپل د درې ولسوالۍ د درې پیج وټپور او مانونګي او دغه چپې درې ولسوالۍ د بیا شاته د نورستان و ما ولسوالۍ ده، بیا د پارون ولایت د همدا شانزي بدخشان ته همداسې بې ته راګرځي، ښي طرف ته شمال شرق طرف ته چې راځي بیا چترال او هغه طرف ته لګېږي، دومره اوږدې درې دي او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه ده کړی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې هر اونۍ یو میاشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلین تګ راتګ کوي او دغه ټولې ستونزې په خپلو سترګو ویني، خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسدآباد او پارون سړک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپلو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو د غدرې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چې دی نو هغه را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک خو بدل پوخ کو، نو د نور امکانات په لاله سره سواده سو نه کړه. پلان خو مو دغه پلان د کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کو.
د یادولو د چې د اسدآباد او پارون ترمن سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو، چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان واما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 20 کیلومتره سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوی دی چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې ساسو په شخ څورا رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. وبه پر 200 غزا د هلمند کجکی د ولسوالۍ د مور را کاجو اتاریا کم بند کړل، نو اوس موږ چی شو کړو؟ څه چمو کو د ولس با خیر څه چم کی؟
زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکه یم. دا خدای دی وکي چې زموږ ژغ تر مسؤل چارواکو پرې ورسیږي. دلته د کجکی ولسوالۍ د زمینداور علاقه او د مساکلا ولسوالۍ د غاسې د نوزاد ولسوالۍ په دې درو ولسوالۍ کې چې موږ دلته رابطه آمد لرو، موږ سره زو د درې ولسوالۍ سره نږدې دي. دلته د اوبو سطح ډېره ټیټه سوې ده. د مسلمانانو کښتونه پر دغه وژو باندې غنم ځینې وچسوله، برمې وچسولې. یو ساعت کار برمکاران په 5000 پاکستانی کلدارو باندې کوي، چې مخکې به بسته ورځ دوه ورځې په 5000 کار کوي. نو اوبه نشته، اوبه ډېرې ټیټې شوې دي. د اوبو سطح ډېره لاندې لوېدلې ده. د مساکلا پر رود باندې چې یو غټ رود دی، ډېرې اوبه لري. پر دغه رود باندې مخکې د تیر نظام په وخت کې د یو بند چارې پیل سولې، بیرته ودرېدلې چې نه پوهېږم چې د څه ستونزو په وجه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته زما د خوانه سلام. زه د اماراتو د زندان نه یو خیری خبرې کوم. ورور، تاسو سره ما هم 2018 کې هم تماس نیولې و. د هغې نه وروسته بیا چې د اسلامي امارات حکومت راغلی، مونږ ته هېڅ د سفارت د خوانه څوک نه استازی راغلی. د څو واره ټیلیفون نو باوجود هم مونږ ته څوک نه دی راغلی. تاسو د راتلو نه هیله کوو چې زمونږ اواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوی صاحب عبدالغنی برادر پورې ورسوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00 420 21 24 201. تاسو هم کولای سي چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.